او پیخو لامل گنی. د نواباد د مسافر روډون کې شرکت رئیس عبدالشکور او د باروډون کو د نقلیه وسایتو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزی آزادی راډیو ته وویل.
یکه سړک خراب است، کمبر است،
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دی. موټر چلوونکي ګرم نه دي، سونځه پلارو کې ده.
اکثره د سړکو خرابواله دي، سړکونو کې جری دي. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بی احتیاطي د دولتي مسولینو غفلت والا د ټول یو ځای شي څنګه مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لوی لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمیر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزی چلوي، او حکومت هم د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی راډیو ته وویل.
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلوی موتر میشینن.
یو شمیر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کیږي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دی دو پارا د عامه پوهاوی په کار دی، او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکي باید دا کورسونه عملی وکړي ویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي، او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامي وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو صلاحکار فیضی زدران آزادی راډیو ته وویل.
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې 1390 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلک له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سږ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان د جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم، تا په څه ښه نه وم، ته تللی ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاحکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغیدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره روان شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلي افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري آثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې واغ وخت چې دغه خوخي او د نورو خوخي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدل شي چې دقت وشي او نشي دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کو چې هغه څوک چې نازو د دې وړ وګڼو چې نازو ورشول، او هغه څوک چې نه نازيږي هغه ته ضرورتونکو وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم دغه د جوړ جاړی او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمون کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتمان باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قنات مسله هم یو خواته پریدو، د آثار او د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطح باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درېو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کی. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، د نو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکو چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شیری ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابه ورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبري اورو او ورپسې بعد د خاغلی تلاش خبري واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم، په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیث کې یو څه راته وایستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیع خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی، که سپین ږیری یې، که نارنه یې، که ښځه یې، خامخا هغه په روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی، بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوه لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډیره دغه د ناول داستان د جمال الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډیره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د مات علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغسې خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت پاچاهۍ راوپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یوې برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد یې راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي، د فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې بیا هم تاریخونه راخیستی وي. ډېر استفاده ځمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و لغه نم ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل دا دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړي. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده، یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیش چې ما راخیستی دم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره داسې ناول تخیل داسې ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې، په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې نه مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد تر ساته د آګاهۍ پورې دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغسې د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لغه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. نو همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغسې وسایلو نه استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزن د لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله هلته به خلک طرفي خلک و، د دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نومونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې به هلته ورغی، ده به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علي هغه نفر بایران سته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم، کورما ده
منن تاسو ته منن.
تلاش سے تسر کلے وہ اسٹڈی مشین
سلام تاسو ته او د زادی رادیو ټول درنو ریدونکو ته.
تلاش سے لکه څنګه چې مونږ وسو مو اوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړی، لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړی؟ ستا په شعر کې څه داسې وو یا تا محسوس کړی یا نور محسوس کړی؟
لازم خو داسې دقیق دوی هغه له معیارونو خبر نه یم، خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې د اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره، چې بیا ما خپل کتاب درد آباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کړ و مې ټاکه. د دوی معیارونو به زه به فکر کوم په هر لمریز کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي. دا به بیا ګوري ټاکی به هلته به معیارونه ځانګړي لري. خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې پکار دي. او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نویوالی یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پغی کینسی، زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم، او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی، زه د خبرو شور تغاړ ور کړم، زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته، نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې دی. مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل هغه نورو محتویات ته پام نه کید، نو یوازې په یو موضوع به روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پغی کینې، زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم. ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه ناخوالین دی راخستی دی، لکه دا اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کیږي او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور
کړم. زموږ سنتي ټولنه کې تر ډیره دا ده چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو حتمي به نور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوس موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په دغه برخه کې کار کوو. اکثر زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي، مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمې شو په حالکیا دي، ته ورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډیره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن را واخلي، دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی، او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل، خی دا مثلا دا څه نوی چې د چا ورته پامی چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه، خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم. پریده چې هغه مور چې مې دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما لپاره اړتیا لري. زویم چې داسې نوې خبرې وشي، نوې خبرې ډېرې دي، خو صرف هغه شعري قریحه غواړي.
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي، هغوی ادب د ادب لپاره کارو، دغه نظریه ورسره و. مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعري کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید د ژوند لپاره وکارول شي، دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسې څنګه راځي؟
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستره قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې ده، هغه د دې لپاره واده ونه کړي چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي. کچېری په دې اصل لاړ شي، دا تر ټولو ښه اصل ده. زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او دای کوشش کوي چې د امغ رنگ تعقیب کړي، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده، هغه حڅه دا کړی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی. کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري. کیږي. یعنی که زه چیرې شل کال بعدم پاندې رنگ روان سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم، خو زما بلاره معلومه، یعنی زب خپل لار روان مخو زه هغه څوک چې په دې لار زده یوړون تقلید دی او تر ډیر زده په دې معنی خلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي، یاد د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دی په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي، نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دی دا ژبپوهنه تعقیب کړي، بس دغه د ده کار شي او دی په دې کې متخصص شي. که نه که همدغسې په شعري دغه کې هم دی، سبکونه کې هم دی، یعنې که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا عقل خو پاغلار خو د کوخه خو کی چیلر شي.
دغه وخت زموږ اوریدونکو استاد شعر په تمي ک درد آباد راواخل او اغه نه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه، نوې غزل ملکل داسې ده چې د بې وسه هدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی ته بینی ولا و ما
ها ډیر ښه.
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم،
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم،
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم، تا په سخنوم ته تلې ته بینی ولا و ما
ها ډیر.
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش و ما، ته په هر توري درې دی ته بینی ولا
و
ما، او تر سره وی د ګرمۍ چپی دی راکړی وجود تران لاړې زه د شپې ته بینی ولا و ما، او ته خپه مشي زه نشه یا خپه نه وم، خو زما تلاشه زه خوږی ته بینی ولا
و خوږی ته بینی ولا و ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري.
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط دوه لنډ نقلونه راوړي. زه نه پوهیږم چې په نقلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي، خو د یو شاعر یوه مصره داسې وه چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وغ به شو وغمې ته.
ډیره زمانه پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم، خوشحالي، مینه یا پوهه پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان را روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبیږي. د ټاپو ټول اوسیدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تیرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راسه راځه مینې راخیجه. مینه سمدستی بیړۍ ته ور وخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړی چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه د بوډا دا هومره ډیره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پیژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هیر کړی و. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پیژني. پوهیانا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهی ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابله د سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت غلمندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان هر یو په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو که اړوندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلان لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلان لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلان لڑلی زجا کوم دا زندگی پلان لڑلی Thank you. غم دا زندگی پا غم لڑلے چھے بندی دید دیدل یاری زوچو کون دا زندگی پا غم لڑلے دیچاپو سرگو بندی دا کچھ اخوالی زوچو کون دا زندگی پا غم لڑلے دیچاپو سرگو بندی دا کچھ اخوالی زوچو کون دا زندگی پا غم لڑلے
لوی پکتیا پکچه محلی سندرغاړي له حکومت ګیلمن دی وای یغه ډول چې لازم ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تربل د دوی موسیقي د غربي موسیقي تراغیز لاندې راځي خو په خبره بیا ملسونه نسبتا دوی ته پارزښت قائل دی دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازم پام لرنه وکي او ستونزې هواري کی دوی بخپل پرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او کده اطلاعاتو پرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه وو نو خای پر اتلونکو کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي د پکتیکا ولایت یو وتلې محلي سندرغاړی ارمان متنوال وای د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوی نمونه پیدا شوی چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي
داسې نوې نوې مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزی او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې غیز لاندې وي او خپل اصلي موسیقي ته د ودې په موخه ترې کار واخلي نه د دوی د ژوند خوالي لپاره اطلاعاتو پرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاشوي امتیاز لري یو ځل بیا ارمان متنوال
حالي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده دا سې حساب نشته چې نه تا سړي سندرغاړی خپل معاش واخلي تر لاسه کې نه هغه نشته
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تیر حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته ځانګړي پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري
زمانو په خپل صد رحمان رحماني دي ګردیز اوسیدونکي مخکې خدا سوس د اطلاع تو پرهنګ لوري مقصد الته هنرمندانو الته خلګو اوس فکر کوم سم مقصد اغه هنرمندان سکوم و اطلاع تو پرهنګ غم لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړي مګه غوښتنه د اطلاع تو پرهنګ د داسې مقصد هنرمندان به خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاع تو پرهنګ راوځي
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل پرنګ ژوندې ساتلو لپاره غو هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلې وي خو په افغانستان کې بیا برعکس هغه موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې لپام غورځول کیږي د پکتیا پرنګیانو په دې برخه کې د نظر خاوندانم په دیان دي چې د غربي موسیقي څخه په محلي موسیقي کې ډېر خوند ګوري خو دوی اطلاع او پرنګ وزارت ته د پړې ګوتنې سوای چې تر دې مالې د خپل پرنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
په غربي موسیقي یا د غبرکی موسیقي ورته وبولو کنه هغه خوان نشته کې لکه مخکې چې کوم په هغه اصله موسیقي کې وو نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه بل مو په فرهنګ هم یرغل دی مثلا تلویزیونونه زموږ خپل خپرونې نه لري دی بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او دی بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه دغه ته اطلاعاتو فرهنګ نه توجه کړې ده
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکي دا ستونزې به هواري شوي وي او دا په خوا په څیر به مخپل پرهنګ ژوندۍ ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقي یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځانته خوند او ځانته رنگ ده کې او زمنګ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده دیغه یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده غمره خوند او غمره تند دی او اوریدونکي نه پرماتي کې څومره چې په ولسی موسیقي کې ماتي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپل موسیقي ته د نه پام لرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوخیو په په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږه څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونتوانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
شورم شن خالی دی ماتارا کی کام دی ٹول وصلی رواخلی کام دی ٹول وصلی رواخلی